السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې اوري چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ یا د سپتمبر په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. دا هغه احتمال و چې تیره ورځ د افغان دولت چارواکو وړاندوینې وکړه. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دوه ورځني سفر تاشکند ته روانېږي. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د بیلاروس په اړه غونډه کیږي، او د امریکا په جنوبي ایالت لویزانیا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستانه د برښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانسپورتي او ترانزیتي لار لري. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پوتینکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پوتینکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملي کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. په ننګرهار کې د ماین یوې چاودنې پلار او 13 کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا چاودنه په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن د اروپا په دو ښارونو برلین او ویانا کې د جوړیدونکو غونډو د اجنډا د سر موضوع بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په همدې هدف جرګه کیږي، او په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس په شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چیانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدراعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوي. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان وژلي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه یې ویجاړ کړي. د لویزیانا والي جان بل ایډواردز خبري کانفرنس ته ویلي چې لاورا طوفان په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته کړي. طوفان کې 4 واړه کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له امله وژل شوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال خواته روان شوی. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر هم دا چې یو قزاق فعال اتبای الیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شوی. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د الیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شمې په ورځ د اګست 26 په جنوبي ولایت قزل اردا کې ونیو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دغه خبرونه او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مدی آزادی رادیو .com. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دغه یو ساعته خپرونې ډیره برخه د آزادی رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې یو څو راپورونه راخلو، او هغه دا چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لرې سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړ سوی و او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خپرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګې ایښي وو. موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستۍ ډلې په خوشي کېدو سره د راتلونکي اونۍ تر پایه به د خوشي سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دغو طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیره میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشي او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمېر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشي نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای سي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي.
و هم اوریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاتې 300 زندانیانو چې حکومت یې خطرناک بولي خوشې کول دي. خو بل لور ته طالبانو د خپل نوي ټاکل شوي مرکچي پلاوي نمونه په ډاګه کړل. د دغه پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل لور ته د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوي وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی لري او دوی له طالبانو غواړي چې سولې ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل سوي پلاوي نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوي مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پښتنه ده چې د پلاوي غړي څوک دي؟ کاغلی ستانکزای ازادي راډیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی
خپل ستانګزی وای د هغه کسان دی چې په بین الافغانی خبرو کې بعد د طالبانو استازي توپ کوي. عباس ستانګزی د قطر او دغه راس له یوش من نور هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نو مولوی وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخ ته وړي. ستانګزی له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغانی خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانګزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانګزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا او اساس وخت کې د یو نوی هیئت جوړول د پدې مهادي چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان یې تلاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، احمد شیبر د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې او ورپسې د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ چې کوربه یې محبوب شاه محبوب دی.
نیو افغان ترسپانې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیو یارک ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او د سې د کورنۍ لغړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهېږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهېږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2010 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تری تم شوی پاول اوفربی نومیږي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ABC تلویزیون سره کړی وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ABC تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM پر 100.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډل خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلې ما پلات چا پیرې ما مور تنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې په خپل کور کوم پام په خپل خور کوم کار می هم د مور کوم کله کله شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
دی د اورېدو دپاره څه نه لري، دی د لیدو دپاره څه نه لري او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپله هم دوه ماشومان لري او له 20 کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچۍ دی او بل د نګینې اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیه جانه خپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووایي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار وردګو کې مني دي، انار پکندهار وردګو کې مني دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
که څه هم پر پښتني ټولنه غني ناخوالې تیر شوي، له طبيعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپل منځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار وګتر کتلې ده 15 ډیر کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د دم ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی، خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه ویلی لکه دی کې تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی، خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مې خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلی چې هغه ما ویلی دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ساس د والد سیب دی، شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبرې وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لارې او دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه یو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړي محترم سړی اوړي پوي سړی هغه زما پلار ته ویل چې شولجان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی غنه روزی نو ته دا یې چې ته به د پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلطه یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځانته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځانته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زی
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي
یوازې
خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ولی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ولی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولی د استاد مستون ولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوي پور موږ د هغه سره یعنی 290 پور یعنی پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دی ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دی که خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې کوي
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ګوان بغیب اوریدل دا سب پویدل چې داس مون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر خکار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنی شي شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبر کړم یو خبر شه زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وازینه علت یې همدا و چې زما په هغه رور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والي سپ تاسو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات له موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالت زرولی میو شمالي مینو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی. دلته شمالي او ډیر خ غزل خوان دی او ډیر خ استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري. نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وی او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدون کی بموس پتا مای چستاس یو زمزمه ووری
ما یو تر شمالی د جوکړه دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ د خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کلاوت دي او ما پس سوچ ګوتې متې پوالی جی ملنګ په کچ کول کې دې روپي دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپي دی او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپي دې او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ دا دیکھے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپي دې او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د ترز وکړ
او ولې سب د روسي پښتون په توګه ساس راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېر خپل او ډېر مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو زان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مم ده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه درته فکر شنو هغه غونډه کوم ترس کړم خپل به خو خپل به وي او که خو انداس یاغو نو بس پر سنت
نور خلکو
به خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه.
ل منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سې یو شکل موجود و او کوزه پښتون پاک هم بره پښتون پاک هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې د دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا، پلنډه کې څنګه نه راټولیدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغام د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دی. ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښه په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غېده وژنه نه دي چې من سره غلي دي او یا اپروچ کمه و او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لسته
بلکې خا تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی. له دغه پیښې راوروسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ ماغه زړو کا
نوی لیکوالان خو خامخا رامنځته شول، یو خود دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لکس خلق زیات را مخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلتا شتون ولاره او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلق آماده کړل دي چې پښتو ولي کی پښتو ولولي. نو نوې کول کسان دا پیدا شوی دی
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړی زاویې لمخي ګوري تاسو سیړنه په دغه وخت کړی دی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې مخستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی
او له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کمنګ وګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نه وو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي ګړندي شوي دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو کې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریوالی چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي بلکې شپه په شپه ګنټه په ګنټه او سات په سات یو بل سره په تماس کې دي سره پاړي کې دي سره خبري
او ته دی و داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه وخت کې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیدا قانی کون کې ده
دا سیدی چې کانه کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کوم غو وایو نو بیا ومو او د شو مون به پزای ودرې باید چې مون کانه خو نشو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزاده دی مخکې تر مخکې نه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري. هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي. ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړې شیشې سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډېره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوات او د نور مسائل. البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانې کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مې راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته. واده خلا اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چنه کی به واده د پیسې شغونی یو یا په شل غونی یو وس خو واده په څول شل غونی ده چنه که چای په څو دی چای مو خولل ډوډۍ مو خولل په درې غونی په څلور غونی به مو خولل واجوم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دی
تصویر یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړ دا ورځ به میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زم په یو در نه کړم په خلاصې سره ولاته در نه کړم خلاصې
یعنی یو چای راک چای په یو روپی
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت لري دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې نه کړې اوس خو نارې دې چې ور چې سړی درته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکه واده د سودی و خوړلې سو راکه واده ولې نه راکه
د کابل سودونکی احمد جان هغه څوک دی دی هر وخت راځي دته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چای لکه هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځلس کاله به کېږي دا ما هغه د هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دوی ته راځم ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره راځي
بله او چاینکی ښه چاینکی ورتي او د پخوانی خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه پخوانی سیستم باندې چاینکی کې پخې او خمزه دار
بله موږ تاسو کور خو شروع پخو کنه
او لږه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزه دار ای
مثلا بله مزه دار ای
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک کوي موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو په کوم کې کوم سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سیاره کوي
یو بل څنګه ډیر ستړي ښکاری و چې د سما واټر روان ده د ښکاری چې لري لارې څخه راغلی ده کله څه خلونه راتوي
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر هغه مستقیم د سما واټ ته دا ولي
دا خو ما دې ډیر مخکینای دي چې سماوات پکې دي نو مخکینای دي موږ خدای دې وبخي دي موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړو ا موږ سره کوم ماما وخیا دي چې وسم پکې دي نو موږ سه
ته له پلر سره راتل لې ماشوم وې و سې دلته راغلې لې څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یو خدای دې پکې دي نو وخت به چې راغلو نو دته به شراغ غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص سنگيري باندې ناس تو موږ بل تو سر ناس تو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو ته ماتولم په خپل بم خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناس تو دا ته بس ناس تو دا سنگيري بل سره یو سنگيري نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناست کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مما سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوڅ کسان تاسو راخره وی
کوي خدای کوي دا دې خلک دي چای سکو د تکال واسه چای سکو
ا چای دی وی لته تراسي دا سمو چای چای در کوي
چای
به پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلفه شبې ده پورپوی ډیزاین میز چوکۍ انټیکلوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانې ستونه تماتنه او ته بدلتي په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې نو بدلتي او پرني کو نه دي تیار پرني کو نه دي په دې باندې راځي تیار شي نو دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله پخوانی شان وست نه پاتې خلق تقاضا هم دغه دا ولا د دې یو وخت شرع سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شایع ده خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې وست سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شاندي وست
کیسه ایز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالی او پراخوالی سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کی وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دکاوو، هوا راتاو د شپې با د اوړي پادشاهي با ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم مګ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په ابراګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه رڼې هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. اورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی وو، مخکې په اورېښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده. لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خبر شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي سرګندوله. لا خبر نه و چې د موږ ګولې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوې مور سخت ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بېشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه ناچاره خو یې بدله نه ده.